افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د هرات ولایت په یو جمعات برید چې وطن پکې وژل شوی غندلې ده. یو نامه په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښې تېر ماخستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي چې د پیښې کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د مې تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې پورنچ ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړی دي ارزول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې ده. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځ په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو پلټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ولده. ملګرو ملتونو سکال مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټول نړۍ جګړو په سر اخیستی، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي دي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. فلسطیني حماس ډلوي د لزګونو برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرح په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د اسرایل په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د 2,300,000 وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو لازم دي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په دوره‌یي څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه مو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې ارزونې نتیجه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولی چې یو څوک چې په رسمیت نه پېژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري.
په یو راپور کې مو د کابل په شش درک سیمه کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شوو نهو خبریالانو د شپږم تلین په پلمه په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو وضعیت ته کتنه کړې ده. دا به هم واورئ چې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نیسار کومکونه میربند بند شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته منتظر دی.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دورې څېړنه کې پر ښځو د طالبان لخوا لګول شوو محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د برېټانیا دایمي استازی ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ترنګلی او ټکان ورکوونکی دی. دغه راز د امریکا استازی د شورا ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان د ټول هغه تبعیضي فرمانونه سمدستي لرې کړي چې پر بنسټ له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د برېټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلی بولي. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې دا بندیزونه مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخنه سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د برېټانیا استازي هاس ژر د نجونو خو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درود خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شویو څرګندونو په خبرګون کې دا د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حدسی بللي. هغه چې نه د پولي ټکنیک په هانتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څه جواب راکې. دا بعض داسې پیاده کړل دي لپاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیضي وبلل او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوري د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیضي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي. په چټک ډول د خپلواکو معتبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالی قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایمو په نوم د خپل سره نیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنی له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض څرخېدي او غوښتنې کول چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری څېړنی زغونډه چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تامل لري چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په دوره څېړنه کې چې پرون یې پیل کړې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. له خزینه فعال زرکملیار سره مې چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته تللې وي جرګه کې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو ته څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي. مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې نتیجه به فکر کوي د افغان ښځو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري غونډې شورا بدرې دورې غونډې په خا د جمهوریت په وخت کې هم شوي وي. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دې حیات خپله حضور درلود کې د شجاعت د نږدېنه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني د هغه ځای نه هیڅوک نه وو او دا څوک چې دلته راداوه چې د ټول په بهر میشتي افغانان دي او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د ورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي، اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟
اقلی ملیار، خو په راپور کې مو واورېدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي، که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دورې څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمنه هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې د کومو مسایلو په هدف مو دا سفر تر سره کړی وو، او پر طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالی نشو، ولې؟
زه خو شخصا دا پایتون چې بهرني فشارونه اصلا نثار نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کول نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دای چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو، اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولی شو، دوی دې څه کولی شي، په دې مسایلو باندې موږ دوی سره خبرې وکړو، چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشنۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، پس دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې زموږ په دایې ځل ټاک باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو، او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو.
اغلی مدیار، په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده، په دې کې زه وینم چې د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو له اکثر مشرانو سره کتلی دي. دغه مشرانو سره چې کتلی دي، تاسو که څه هم ویلي دي چې ترې له خبرو راضي وي، تاسو سره ځینې ژمنې کړي دي، دوی ویلي چې موږ په دې باندې کار کوو، خو دا کار تقریبا دغه د دریو کاله کېږي چې بشپړ شوی نه دی. څو کاله نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي؟
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زموږ تونده هم ډېره ده. که زموږ ارزو ترسره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي، حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو، ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی. مګر خبر ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او په هغه ژمنه باندې حتی عمل هم وشو. موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دی به بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي، د امیر المؤمنین سره، او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي دوی ته هم رسولی وو، دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه به هڅه وکړي چې دا زمینه مسایده کړي چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو. او دی موږ د ملاقات په سبا باندې تللی و کندهار ته، او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه و راګرځېدلی. اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې پس موږ پیغام رسوي او دی هم کندهار ته ورغی.
جالب خبره ده،
بله هیڅ هم نه ده دا سفر.
جالبه ده، تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړل چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره هم وګوري؟
موږ غوښتل په پروګرام کې مو چور سره وګورو، او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید دا زمینه مساعده کې، یعنې ته نه مو هیله وکړل چې موږ ته دا زمینه مساعده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو. خو موږ وخت هم ډیر لاند و، موږ باید بهتر راغلی وای، موږ نه شو کولای چې هلته پاتې شو، او موږ په دغه فاصله کې چالتو.
اغلی مدیار، تاسو پوښتنه دې لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده، که چیرې دغه وخت تاسو درکړی وای، ایا سفر مو کولای شو چې وخت کوي؟
ما شخصا ما او یو څو نفر نه شو کولای، ځکه دلته دولتي کارمند یم، د رسمي حکومتي کارمند یم، ما نه شو کولای. او ښایي څو نفر نور هم نشو کولای. مهمه موضوع ده کې هیڅ شک نشته، ما مونږ ویلې دي چې مونږ بیا راځو، یعنی مونږ دا شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي پیږي چې دغه شرایط څنګه دي. نو طبیعي ده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلی مونږ به نه تللی. او دا مو وعده کړې ده چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې دي زموږ خویندې په مخ باندې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
له خزینه فعال زرکمل یار سره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دورې چیرنې او د غراز افغانستان ته د دوی د سفر په اړه مرکوه. اغلی ملیار په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللي یوې جرګګۍ په ترکیب کې هم سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو او چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د کابل په شش درک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شو نهو خبریالانو شلم تلیندی. له دغه پیښې شپږ کاله تیریږي خو تر اوسه نه یوازې دا چې عاملان د عدالت منګولو ته راکاږل شوي، بلکې په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو د فعالیت کړۍ هم تنګه شوې ده. نور بل اجمل انوارو.
د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په شش درک سیمه کې کله چې خبریالان د یوې چاودنې د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو، یو بل چاودنه وشوه چې په پایله کې افغانستان کې خبریالانو او درسریو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ ژوبله واوخته. د دې پیښې په قربانیانو کې د رسنیو نه کارکونکي وو، پکې د ازادي راډیو دوه خبریالان او یو همکار چې د ازادي راډیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شامل وو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه واخیست. خبریالانو او د بیان د ازادۍ د دفاع سازمانونو د دې برید د عاملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه، خو تر اوسه چې له دې پیښې شپږ کلونه تیریږي هیڅوک د دې خبریالانو د وژنې په تړاو نه نیول شوي او نه مجازات شوي دي. افغانستان له کلونو راهیسې د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په اګست کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوي دي او ان د خبریالانو د وژنې او شکنجې رپوټونه هم ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ سازمانونه وایي دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره داسې شرایط چې په آزادانه توګه خپل کار وکړای شي د پخوا په پرتله سخت شوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی:
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي، تر څنګ یې د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څېړل کېږي. خبریالان خو سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
د بی پولي خبریالانو سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبر کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي، که څه هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپل ګټه او خوخه کوي او د دوی تر واک لاندې هیڅ رسنۍ ته د آزادانه او د طالبانو د حکومت له مداخلې پرته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهره د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منع شوي او یا پرې محدودیتونه لګیدلي. په دې کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنیو څپو خبرونه بندې کړي او پر ویپانو یې هم بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته منتظر دی. حماس مخکې ویلو د اسرائیل د طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سمدستي پای ته رسېدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرائیلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي، او چې کله اسرائیلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړئ. د اسرائیلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرائیلي یرغمل باید راخوشي شي. خو سخت دریځ یې بیا د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربند طرحه ونه مني، په رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرحه کې د اوربند د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی، ځکه د په وینا په رفح کې د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لا له مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړ.
لخبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم د هیواد په لسو ولایتونو کې د واورې باران تالندې او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو یو شمېر بڼوالو او کروندګرو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو سیلابونو واورې او بارانونو د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ کروندګرو، کرنیزو ځمکو، حاصلاتو او بزګرانو ته سخت زیان اړولی. د غزنی ولایت یو بڼوال حیات الله رحماني وایي چې د وروستیو واورو ورېدو له امله یې میوه لرونکي ونې زیانمنې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د 2 لک کوونه پورې موږ ته خساره رسیدلې ده. ونې چې په ګلان کې وو، الو د موږ منې وو، بادام وو، ټول لباینه کللې ده، ټول په غورا کې وو، ټول لباینه کللې ده. اجاره هم نیولې ده 50 جریب ځمکه. ایرانی ګلاسونه چې دی هغه په ګل کې وو، هغه یخ والې ده، مکمل لباینه کللې ده. نور غنم دغه شیان چې دي انشاءالله هغه باندې به تاثیر نه کړی.
د میدان وردګو ولایت یو بل بزګر او بڼوال سید ګل پادشاه هم ورته شکایت لري او وایي چې د دې ټول باغونه او کرنیز ځمکه سیلابونو لاندې کړي.
تقریبا د اخرو کې وسانتی واره هم ورته پکې ګلې هم وا پکې تقریبا موږ د ځمکو غوزې د منځه یوړي. موږ ځمکې چې وی اکثره د اوبو د ساتلو د لوړوالي له خاطر تر اوبو لاندې شوی دی. اکثر وچې شوې دي. زه خپل هم 3 جریبه ځمکه او باغ لرم چې هغه ټول تقریبا یو وچ شوی دی او یا د وچېدو د خطر سره مخ دی.
د ننګرهار ولایت یو بل کروندګر سید اکبر وایي چې وروستیو ورښتونو د ننګرهار په ګډون په ګرمسیرو ولایتونو کې د غنمو او وریجو کروندو ته سخت زیان اړولی دی.
ډېر تاوانونه ورسېدل خلکو ته. دغه په ننګرهار کې د تر کاروي سیزن ده، رومیان دی فراتیر سدا نور سبزیان دی غنم پاخ سوی دی تقریبا سوا یا بلس یا پنځلس شپې بعد د غنمو لو هم ګډیږي ولې په غنمو چې ډیر بارانونه اوسو ډیرې قسم لولي دي دې بارانو د خانان ته ډیر تاوانونه رسولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې ورښتونو او سختو سیلابونو د راوتلو له امله د سختو ځاني او مالي زیانونو تر څنګ یې په ځینو سیمو کې نښلیدونکې لارې هم ویجاړې کړي. خو په دوو وروستیو ورځو کې د بامیان، میدان وردګ، غزنی، بدخشان، لوګر، پنجشیر ولایتونو کې د واورې د ورېدو راپورونه هم ورکړل شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د شمیرو له مخې چې په دې وروستیو ورځو کې خبرې کړي، د وري میاشتې له دوویشتمې څخه د سور تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه 103 کسه مړه او 16 نور ټپیان شوي دي. همداراز په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، حاصلات او په سلګونه څاروي له منځه تللي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د سه‌شنبې په ورځ به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، تخار او لوګر ولایتونو کې واوره، باران، سیلابونه او تالنده وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور دی. پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولی په خپل لګښت د ځانونو لپاره خوراکي مواد راونیسي.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمن سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدګي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه په میر باندې بند شوي دي. بارانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دا غوښتنه د نړیوالې مرستې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال د برمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یاد سیمې یو بل اوسېدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکاری له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوې هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. اومیش دا غشتنه دو چې میش دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغس د وندر وسطي او باقی د میش د کوري وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستاني او مهاجرینو ستونزې مني او وایي که څه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزه مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکه کې دي تر څو کډوالو لپاره پخوانۍ میاشتنۍ مرستې بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
ډبلیو پی نور یاد موسسات سه کال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمینه او خوراکي مواد نور مختلف ضروریات د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مواساتو هڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایی کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابی روسی مسربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یاد کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.